ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو سلامونه د خبري ټولګې ته مو هر کله کوم فایل کو د سات په خبرونو. د طالبانو د حکومت سترې محکمې اعلان کړی چې په پکتیا او کندز ولایتونو کې څلور کسان په درو وهلي دي. دغه محکمې د چهارشنبه په ورځ د جدي په 12مه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې پر یوه اعلامیه کې لیکلي چې په پکتیا کې دوه کسان د غلا په تور په عام محضر کې او د یوې ښځې په ګډون دوه نور کسان له کوره د تیښتې په تور په درو وهل شوي دي. له هغه وخت چې طالبانو په تیرو دریو کلونو کې د افغانستان واک بیرته ترلاسه کړی په لسګونو کسان یې په مختلفو تورونو په محضر کې وهلي دي. د بشري حقونو سازمانونو د طالبانو غوښتي چې په عام محضر کې د دا ډول مجازاتو مخه ونیسي. د طالبانو د حکومت د ټولګټ وزارت وایي د کابل غور لوی لار نن د جدي 12مه د ترافیکو پر مخ پرانستل شوه. د دغه وزارت ویان محمد اشرف حق شناس نن در خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې په یو پوسټ کې لیکلي چې دغه سړک د بیا پرانستلو د پاره آماده دی. نوموړي وړاندې ویلي چې تیر شپه د کابل غور لوی لار د کوتل بیک د واورې ورېدو له امله تړل شوی و. حق شناس دا هم ویلي چې په سالنګ کې د واورې ورخ لا هم دوام لري او د سالنګ د لوی لارې دواړو غاړو ته مسافرونکو موټر تک راتک کولای شي. د خبريالانو نړیوال فدراسیون 2023 کال د خبريالانو لپاره تر ټولو خنړی کال بللی دی. دغه فدراسیون د چنګاغ په 12مه نیټه د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې سږ کال د 1400 خزینه خبريالانو په ګډون 122 خبريالانو وژل شوی دي. دغه راپور ښیي چې د خبريالانو د وژنې 50% د منځني ختیځ په سیمه کې په ځانګړي ډول په فلسطین، لبنان او سوریه کې شوی دي. دا په داسې حال کې ده چې د 2023 کال د اکتوبر له 8مې راهیسې یوازې 140 بریالان په فلسطین کې وژل شوی دی. دا دغه فدراسیون د راپور لمخې تیر 2023 میلادي کال په آسیا کې 22 خبريالان، په امریکا کې 9 خبريالان او په اروپا کې 4 خبريالان وژل شوی وو. که څه هم په دغه راپور کې د افغانستان په اړه څه نه دی ویل شوی، خو هغه سازمانونه چې د افغان خبريالانو لپاره کار کوي په خپل کلنۍ راپور کې په 2023 کې د خبريالانو او رسنیو وضعیت ډیر خراب بللای دی. د 2023 میلادي کال په جریان کې بریتانیا ته د کوچنیو کښتیو لاله د غیر قانوني کډوالو پر رسیدو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی چې د افغان کډوالو ډلې تر ټولو لویه برخه جوړوله. د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت د شمیرو لمخې تیر کال په مجموعي ډول 1,416 غیر قانوني کډوال د انګلستان سواحلو ته په وړو کښتیو کې رسیدلی دي چې د 2023 کال په پرتله 25% زیاتوالی پکې راغلی دی. د بریتانیا لومړی وزیر کیر سټارمر ژمنه کړې چې د انسان قاچاق کوونکو شبکې به له منځه یوسي او په دې برخه کې د اروپایي او نورو هیوادونو سره تړونونه هم لاسلیک کړي دي. په پاکستان کې د پولیو یا ګزان د ناروغیو د پیښو په اړه تازه خبرې شوې شمیرې ښیي چې په 2023 کال کې په دې هیواد کې د پولیو پیښې د ډراماتیک ډول زیاتوالی پکې راغلی دی. د وروستیو شمیرو له مخې تیر کال پاکستان کې 18 ماشومان په ګزان اخته شوي، په داسې حال کې چې په 2023 کال کې یوازې 6 پیښې ثبت شوې وې. پولیو یا ګزان چې تر ډیره یې قربانیان ماشومان وي، له پاکستان او افغانستان پرته په ټوله نړۍ کې له منځه تللی. جګړې او وسله والې شخړې د دې ناروغۍ د له منځه وړلو د هڅو په وړاندې لویه خنډونه ګڼل کیږي. د چهارشنبه په ورځ یو موټر د امریکا د نیو اورلینز ښار کې د خلکو په ګڼې ګوڼې ورغلی چې په ترڅ کې 10 کسان وژل شوي او 13 تنه نور ټپیان دي. دا خبره د دې ښار د بیړنیو پیښو په وړاندې د غبرګون ادارې کړې ده. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د نیو اورلینز د پولیسو له قوله ویلي چې خلکو ته ویل شوي څو د پیښې له سیمې ځانونه لرې وساتي. تر اوسه پورې د پیښې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. نیو اورلینز د امریکا متحده ایالاتونو د لویزیانا ایالت یو مشهور ښار دی. دا ښار د خپل کلتوري ځانګړتیاو، موسیقي، جشنونو او تاریخي ودانیو له امله شهرت لري. او د غزې چارواکو اعلان کړی چې د غزې په ترنګ کې د اسرایلو د دوو بریدونو په پایله کې د ښځو او ماشومانو په ګډون لک تر لګه 9 فلسطینیان وژل شوی دي. د غزې د روغتیا وزارت د چهارشنبه په ورځ په جدي توګه خبرداري ورکړی چې اسرایلو د غزې په شمال کې د جبالیا په سیمه کې یو کور په نخښه کړی. په دغه برید کې د یوې ښځې او څلورو ماشومانو په ګډون 9 وژل شوي او لک تر لګه 10 نور ټپیان دي. زه فرشته صاحب مو په دې خبري ټولګه کې هر کله کوم. وړاندې به په راپورونو کې را سره واوري چې په پاکستان کې تازه نیول شوی افغان کډوال مسلمان دی.
حاجی کیم چې زمونږ د ډوډۍ بندوبست هم نه و، بل یخنۍ دومره زیاته یخنۍ وه چې حج یې نه و. دوی اوس مونږ ته وایي چې تاسو ریپورټ کوو، نو زما هم پیټو کیس دی. که چېرته مونږ دوی ریپورټ کړي نو هلته زمونږ د سر خطر دی.
او د دې تر څنګ دا راپور به هم واورئ چې هغه چاودیدونکي توکي چې افغانان پکې ژوبل شوي او یا هم له ستونزو سره ورسره مخامخ شوي دي، له خپلو ستونزو غږېږي.
جمعین په چاودنه کې مې دواړه پښې له لاسه ورکړې دي او یوه سترګه، او راسره په څنګ کې یو څو ملګري هم راسره زخمیان شول.
د خبرونه په لړ کې نور راپورونه هم شته. نړیواله موضوع به هم راواخلو. تر پای راسره اوسئ.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د پاکستان له پلازمېنې اسلام آباد څخه یو شمېر تازه نیول شوی افغان کډوال وی له هغه هیواد څخه د ایستلو په نیت یې حاجی کم ته انتقال کړی دی. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا هم دا موضوع تاییدوي. د دې شورا سرپرست میوند عالمی ازادي رادیو ته ویل دا کسان چې شمېر یې لسګونو کسانو ته رسیږي په تیرو دوه ورځو کې نیول شوی، او ډېری هغه کسان چې د ویزو موده یې پای ته رسیدلې ده خو د ملګرو ملتونو د شارپ ټوکن لري. نور حال په دې راپور کې.
په اسلام آباد کې د پولیسو لوري په تیرو دوه ورځو کې د لسګونه بی اسناد نیول شوی افغان کډوالو لډلې یو شمیر وایي دوی حج کم ته انتقال شوی کوم ځای چې د دوی په خبره کډوال ورنه افغانستان ته ستنول کیږي. له دوی څخه یو تن چې د پیټو په نوم امریکا ته د تګ کیس هم لري وایي دوه ورځې مخکې د ان او سی یا په اسلام آباد کې د اوسېدو د قانوني اسنادو د اخیستلو لپاره د ډي سي دفتر ته تللی و خو د پولیسو لوري ونیول شو. د چنۍ غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي. د غږ د بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل
به مونږ چې کوم تر راوړلو حج کیم کې زمونږ د ډوډۍ بندوبست هم نه و، بل یخنۍ دومره زیاته یخنۍ وه چې حج یې نه و. دوی اوس مونږ ته وایي چې تاسو ریپورټ کوو، نو زما هم پیټو کیس دی. که چېرته مونږ دوی ریپورټ کړي نو هلته زمونږ د سر خطر دی، او بل دا چې دلته زمونږ کورنۍ دي، زمونږ کورنۍ پاتې کیږي، بچي مو دي، اولادونه مو دي.
د کم کې یو بل افغان کډوال رحیم الله چې دا هم د اسنادو د نه لرلو په تور تازه د پاکستاني پولیسو لوري نیول شوی ازادي راډیو ته ویل
د ډي سي دفتر تر هغه مختل می چینوسی واخلم، ویزا مې نه وځه، پولیسو ونیولم، بیګای جی کیم تر اوسه یې مدل ته ژوند یې رول لپاره هیڅ وسایل نشته. بیګاش په موږ ډیر یخنۍ سره تیر کړي. تقریبا مونږه بیا ته کسان نیول شوی، اوس راته دوی وایي چې تاسو ریپورت کوو.
یو شمیر نورو افغان کډوالو هم له ازادي راډیو سره ورته اندېښنې شریکې کړې. دا په داسې حال کې ده چې نن د جنوري اوله د پاکستان د کورنیو چارو وزارت له لوري په اسلام آباد کې د پاتې کېدو لپاره افغان کډوالو ته ورکړل شوی مهلت پای ته ورسید. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی د 2024 کال د نومبر په پای کې اعلان وکړ چې د ډسمبر له 1 وروسته هیڅ افغان وګړی نشي کولای له اجازه لیک یا ان او سی سند پرته په اسلام آباد کې ووسیږي. خو په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وایي چې ډیری افغانان چې د ویزو موده یې پای ته رسیدلې او د شارپ ټوکن لري ان او سی نشي ترلاسه کولای. د دې شورا سرپرست میوند عالمی ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو دوه ورځو کې د پولیسو له لوري لا اتیا تر نوي افغان کډوال د اسنادو د نه لرلو په تور نیول شوی چې ووسی حاجی کم ته انتقال کړي. دی وایي د نیول شویو کسانو د خوشی کولو په برخه کې د دوی هڅو هم تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړې.
او دوی ټول حاجی کم په نامه چې کم ده هلته وړل شوي دي، دوی اکثرا 95% یا 98% دوی د شارپ یا په یونیسیار کې هم ثبت دي، او د دوی کیسونه لري، کیس نمبرونه لري، او داسې ویل شوي دي. او دغه مهاجرینو سره زموږ په تماس کې یو، هغوی ته ویل شوي وو ستاسو مونږ ریپورټ کوو افغانستان ته مو لیږو. دا به زموږ دپاره د دوی دپاره د ټولو دپاره ډېره سخته وي چې دوی افغانستان ته لاړ شي او فامیل نه دلته پاتې شي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه ځینو پاکستاني حکومتي سرچینو ډېر ژر د هغو افغان کډوالو د جبري ایستلو د لړۍ د پیل کېدو خبر ورکړی چې په دغه هیواد کې د افغان کډوالو د پیژندنې په کارتونو ای سی سی استوګن دي. ای سی سی د افغان کډوالو د پیژندنې هغه کارتونه دي چې د افغانستان او پاکستان د وخت د حکومتونو د هوکړې پر بنسټ په 2018 کال کې نږدې 8,00,000 افغان کډوالو ترلاسه کړي. د پاکستان حکومت د تیر 2023 کال په وروستیو کې افغانستان ته د افغان کډوالو د بیرته ستنولو لړۍ تیزه کړه. تازه پروند طالبانو د حکومت تر واک لاندې باختر اژانس خبر ورکړ چې په تیر میلادي کال کې له پاکستان، ایران او ترکیې نه نږدې 1,000,000 افغان کډوال په خپل خوخه او په جبري ډول افغانستان ته ستانه شوي دي. د پاکستان حکومت ویلي چې په دغه هیواد کې له 1.1 میلیونو ډیر بې اسناد افغان کډوال ژوند کوي او دا ټول به له خپلې خاورې وباسي.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یویشت او پنځویشت مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور وشت ساعته
2024 کال په نړۍ کې د خبريالانو لپاره تر ټولو مرګونی کال بلل کېږي. د خبريالانو نړیوال فدراسیون یا IFG د تیر کال په وروستۍ ورځ د دې موضوع په څرګندولو زیاته کړې چې د یاد کال په ترڅ کې په ټوله نړۍ کې 122 خبريالان او د رسنیو کارکونکي وژل شوي دي. که څه هم په دې راپور کې په ځانګړي ډول د افغان خبريالانو د وضعیت په اړه څه نه دی ویل شوي، خو په افغانستان کې د نننه خبريالان بیا وایي دغه هیواد کې تر ټولو بد کال پیل کړی و. نور حالاله فیروزه عزیزی اورو.
د خبريالانو نړیوال فدراسیون IFG 2024 کال په نړۍ کې د خبريالانو لپاره تر ټولو مرګونی کال بللای دی. IFG د سیشن به پورز د 2024 کال د دسمبر په یو دیرسمه د یو راپور په خبرولو ویلي چې په نړۍ کې په دغه کال کې د 14 خزینه خبريالانو په ګډون 122 خبريالان او د رسنیو کارکونکو وزل سوي دي. وړاندې راغلي چې د خبريالانو د وزنو 50% پیخي د منځني ختیځ په هیوادونو کې لکه لبنان، فلسطین او سوریه کې راځي. تسوی چې یوازې په فلسطین کې د وزل سویو خبريالانو شمیر د 2023 کال د اکتوبر له 13 یو سلو وڅلوي کسانو ته رسیدلای دی. د خبريالانو نړیوال فدراسیون ویلي چې په 2023 کال کې 22 خبريالان په آسیایي هیوادونو کې وزل سوي دي. له دې شمیره وطنای په پاکستان او درې نورې په هند کې وزل سوي دي. دغه شان په 2023 کال کې په امریکا کې د 9 خبريالانو او په اروپا کې بیا د 4 خبريالانو د وزل کېدو راپور ورکړل سوی دی. IFG له ملګرو ملتونو غوښتي چې د خبريالانو د ساتنې لپاره د هڅې وکړي. که څه هم په دې راپور کې په ځانګړي ډول د افغان خبري خبريالانو د وضعیت په اړه څه نه دی راغلي، خو په افغانستان دننه یو شمیر خبريالان وایي یاد هیواد کې تر ټولو بد کال تیر کړی دی. دغه خبريالانو ازادي راډیو سره په خبرو کې د خبريالانو او رسنیو پر وړاندې د طالبانو د حکومت له لوري د لګول شویو محدودیتونو او اقداماتو خبره کوي او وایي چې تیر کال په افغانستان کې نارینه او ښځینه خبريالان آن له مرګونو ګواښونو سره مخ شوي دي. یوې خبريالې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
سالی که گذشت متاسفانه یک سال خیلی سخت برای ما و تمام هم مسلکانم بود.
تیر کال زما او زما هم مسلک و تا دیر سخت کال و ده طلبان و لخوا ده بیلا بیلو فرمانون و صدر اول و زموک پر چارو مستقیم غیز دلود. ما چلی اوی غگیز رسانه سرکار که و وزگار شوم. زگه ده رسانه و مسئولین مو ویری دل چکی دهشی رسانه ور بندی کلی. زیاده کرم چه استفا ور کرم. ده امرو بالمعروف لخوا ما تا و زما هم کاران و تا دیر گواخونه کدن. تر سال لندی و زما را پرونه ترخ پریدو و رست بیر تا پاک دل شول.
یو خبر خبريال چې بیا د طالبانو د زندان تجربه هم لري، تیر میلادي کال د افغان خبريالانو لپاره لننګونو ډک کال بولي.
2023 کال د افغانستان دننه د خبريالانو لپاره لننګونو ډک کال بو. لا هم محدودیتونه موجود وو او اوس هم شته. اطلاعاتو ته لاسرسی خورا محدود وو، سانسور ډېر زیات وو. خبريالانو طالبانو له ویرې ونه شوای کولای چې ځینې موضوعاتو ته خبري پوخ خپر کړي. سانسور خود سانسور ډېر زیات وو. همدای تونو وچې دې مهمې پیښې مطلع خبرې پوښښ پاتې شول. خبرانو ملاتړې بنسټونه هم په خپلو چارو کې پاتې راغلي دي.
له دې سره د افغانستان د خبريالانو مرکز 2024 میلادي کال د خبريالانو لپاره تر ټولو بد کال بللای دی. د دغه مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مسؤل سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه سال 2024 میلادي هم بدترین سال برای خبرنگاران افغانستان بوده.
نه بد مرغه 2024 کال د افغان خبريالانو لپاره ترین کال و. په دې کال کې د خبريالانو د حقونو د سرغړونو 101 پیښې شوې چې د 13 رسنیو د خبرونو د بندیدل او 50 خبريالانو نیول کېدل هم پکې شامل دي. په 2023 کال کې پر رسنیو د طالبانو و فرمانونو صادر شوې چې له امله یې رسنۍ ځان سانسورولو ته اړ شوې دي.
د افغانستان خبريالانو مرکز له دې وړاندې ویلي چې په 2023 کال کې په افغانستان کې د خبريالانو د بشري حقونو سرغړونې 8% لوړې شوې دي. خو د طالبانو حکومت تل ویلي چې د خبريالانو حقونو تجمندی او ادای کړي چې هیڅ خبريالي د حق د کار لامل نه دی نیولای. خو د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما د 2023 کال په نوومبر میاشت کې ویلي و چې په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې د خبريالانو له حقونو د سرغړونو 300 ډیر سپې حساب کړی دی.
موږ
په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. یو شمېر افغان مېرمنې وایي د ښځو پر کار د طالبانو بندیزونو او د دوی اقتصادي ستونزې لا پسې زیاتې کړې دي. دوی نن له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې 2023 کال له بد وضعیت سره مخ وو. اقتصاد پوهان بیا وایي د ښځو پر کار بندیز به د افغانستان اقتصاد له جدي ننګونو سره هم مخ کړي. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې اورو.
یو شمیر افغان میرمنې وایي د طالبانو لخوا د دوی پر کار او فعالیتونو محدودیتونو د دوی اقتصادي ستونزې ډېرې کړې دي. دغو میرمنو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی 2023 زیږدیز کال په سختو او له ننګونو ډک اقتصادي حالاتو کې تیر کړ. د تخار ولایت یو اوسیدونکي چې نوې غوښتنو مې په راپور کې واخیستل شي او په خپل په یو نادولتي بنسټ کې دنده درلوده، د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
کار میکردم و با پولی که دریافت
ما په یو انجو کې کار کوم. ښه عاید می درلوده او په ځان تکیه وم. پلار او ورور ته می لاس اوږد نه و. آن د خپلو وړو خویندو ورونو فیس په می هم ورکاوه. اوس آن خپلو میلمنو ته رسیدنه نسم کولای. د بیکاری له امله می ستر زیات سوای او زما په اړیکو اغیز کړای. هیڅ کوم لټولنې حزبېږم د زما په وړتیا منفی اغیز کړای.
توانایی فکری مو تاثیرات گذاشته.
د کابل هر یو اوسیدونکي چې د هم نغوړي نومې پر راپور کې واخیستل شي وایي د طالبانو له بیا واکمنې دوه مخکې په یوې دولتي اداره کې کار کوه او له بزګارۍ دوه وروسته خورا ناوړه اقتصادي وضعیت سره مخ شوي.
من از جمله صدا خانم افغان هستم که جبران از وظیفه
برخواستم. زده سلگون و نور و میرمن و کسیر ده دندی پری خودو تا عرض شوم. بس چه لکلون و کار و فعالیت روز تا پکور نستیم، لدیر و اقتصادی او روانی ستونزو سرمخیم.
روان ما تاثیر بد گذاشته.
پورت وخت کې د اقتصادي چارو شنون کې وایي چې د ښځو پر کار بندیز د افغانستان اقتصادي برخه کې ننګونې رامنځته کوي. یو له دوی څخه اظهار الحق فضلي ازادي راډیو ته وویل چې افغان میرمنې د اقتصادي او تولیدي ځواک لویه برخه ده.
نو کوی شوم غوای چې خزی د اقتصادي څرخ یو عمده برخه تشکیلوي او کچیر منګه خزی له اقتصادي څرخ څخه لری کو یا د خزو ګډون په اقتصادي څرخ کې یا اقتصادي فعالیتونو کې منګه کمرنګ کو یا لمن زړو، دا په دې معنی ده چې په ټوله کې منګه اقتصادي فعالیتونه یا په ټوله کې د هیواد یو اقتصادي وضعیت مونږ ضعیف یا اقتصاد متاثر کړ.
په 2021 کال کې د طالبان حکومت په افغانستان کې د بیا واکمنې دوه وروسته له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونونو د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه. دغه شانې د افغانستان په ډېری دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار محدودیت لګولی او د دې تر څنګ یې هغوی له ټولنې، سیاسي او فرهنګي فعالیتونو هم منع کړي دي. د طالبان حکومت تل دا کړی چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي دي، خو په تر ټولو وروستي مورد کې د دوی د حکومت د اقتصاد وزارت دوه کاله وروسته لدی چې د هیواد په نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار کولو بندیز ولګوه، د یک شنبې په ورځ د جدي په نهمه یو ځل بیا پر دې بندیز ټینګار وکړ او خبرداری ورکړ چې که نادولتي بنسټونه له دې امر څخه سرغړونه وکړي، د دوی جوازونه به لغوه شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
روسیه د اوکراین له لارې اروپا ته د ګازو لیک بند کړی دی. د روسیې دولتي شرکت ګاز پروم وایي چې د اوکراین له لارې اروپا ته د ګازو عرضه یې درولې. دا وروسته له هغې ده چې په دې برخه کې اوکراین د ګازو د ترانزیت د هغه تړون نوي کول رد کړي چې پر دې هیواد د روسیې له پراخ تیرې مخکې لاسلیک شوی و. نور حال په دې راپور کې واورئ.
د روسیې د ګازپروم شرکت دا پریکړه نن د 2025 میلادي کال په لومړۍ ورځ پر خپل ټلګرام اعلان کړه. تمانه کېږي چې د روسیې څخه د ګازو د لیک دا بندیدل به اروپایي مشتریانو ته سملاسي کومه ستونزه رامنځته کړي، ځکه چې ډیرو اروپایي هیوادونو په تیرو څو کلونو کې له روسي ګازو څخه د ځان خلاصولو لپاره هڅې کړې دي. سلواکیا، هنګری، اتریش او د بالکان یو شمېر هیوادونه لا هم په ډیره کمه پیمانه د اوکراین له لارې لیږدیدونکي د روسیې ګاز کاروي. په دې برخه کې ملداویا زیات خطر سره مخ و، ځکه چې په دغه هیواد کې یو مهم برېښنا کوټ د روسیې په ګازو چلیږي. د ملداویا چارواکو د تیرې میاشتې په ترڅ کې د مسکاو او کیف ترمنځ د ترانزیت تړون د پایته رسیدو په تمه بیړنۍ حالت اعلان کړی و. دغه برېښنایي تاسیسات چې په ترانسډنستر سیمه کې موقعیت لري د جنوري په لومړۍ نیټه یې بندیدل پیل کړل. د انرژي د دې تاسیساتو چلوونکي شرکت ویل چې له روغتونونو پرته د ټولو کورونو او اداري ودانیو لپاره به د مرکز ګرمۍ او ګرمو اوبو عرضه کول پرچابي کی. دا روښانه نه ده چې آیا د هغې برېښنا په لیږد کې به هم کومه پرچابي رامنځته کیږي که نه چې دا د انرژۍ تاسیسات یې د مولدووا نورو برخو ته ورکوي. د اوکراین د انرژي وزیر په یو بیان کې ویلي موږ د روسیې د ګازو ترانزیت بند کړی، دا یو تاریخي ګام دی. په دې اعلامیه کې زیاته شوې چې په دې اقدام سره به روسیه د خپلو ګازو بازارونه له لاسه ورکړي او له مالي پلوه به زیانمنه شي. تر دې مخکې په 2022 میلادي کال پای کې د نور سترین په نوم هغه پایپلاین ویجاړ شوی و چې د سمندر له لارې د روسیې ګاز اروپا ته انتقالوي. تر هغې راوروسته دا د پخواني شوروي اتحاد له دورې پاتې له روسیې څخه اروپا ته د ګازو د لیږد وروستی پایپلاین و چې نن وتړل شو. دا یامال اروپا پایپلاین چې د بلاروس له لارې د روسیې ګاز پولنډ ته لیږدول هم د اوکراین د جګړې له کبله بند شوی. روسیې یو وخت د اروپایي ټولنې د طبیعي ګازو نږدې نمایي اړتیا تامینوله، خو د 2022 کال له فبروري وروسته اروپایي ټولنې په ډراماتیک ډول له روسیې څخه د ګازو واردات کم کړل. د اروپایي هیوادونو ډېرې پیرودونکي وسته بدیلو سرچینو لکه د متحده ایالاتو، قطر او ناروې د مایع طبیعي ګازو څخه ګټه اخلي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
تاسو زموږه کلاس د رادیو نوري دغه راپورونه ورته نور راپورونه کول شي زموږه په ویب پاڼه azadi.com کې ولولې واوري او کولای شي چې ازادي رادیو وسلر 27 په ټول افغانستان کې واوري. ور بشو د خبرونه نور راپورونو ته د سر صلیب نړیواله کمیټه وای په 2023 کال کې په ټول افغانستان کې د چاودیدونکو توکو لامل تر 3500 زیاتو افغانانو ته مرګ ژوبله وخت د چي ډيري پکې ماشومان دي. دغه کمیټې د اندښنې په خودلو سره ویلي دي چې افغانستان لا هم د ناچاو د توکو په وړاندې یو ځانګړې هیواد دی. بلخه بیا په ماینونو او خطرناکو چاودیدونکو توکو کې جوګبل شوی افغانان وایي چې په خپل ژوند کې لبیلا بیلستونزو سره مخ دي. دا چې د دوی ستونزې څه دي دا به د دوی نه واورو. په دغه راپور کې فیروزی عزیزی راپور چمتو کړی وای ورې پرته هم خبرونه ترازو.
د پمپ چاودنه کې دوه په خیم د لاس اور کړی.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو رحیم و اوس په لکړو ګرځي او وایي په خپل ژوند کې لبیلا بیلستونزو سره مخ دي.
او حتی ما دغه محمد وسن کیږي خوراکي توکو ته او په دواړو په خو ما مازوره هم یم. د پمپ چاودنه کې دواړه په خیم د لاس اور کړی. څوار لس پنځه لس سره کورنۍ مسئول یم. بل مې ګټه هم شوګ نسته.
د کابل ښار اوسیدونکو نوراغا هم ورته کیسه لري.
د مې په چاودنه کې دواړه په خیل لاس اور کړی دی او یو سترګه او را سره په څنګ کې او څو ملګری هم را سره زخمیان شو. په حقیقت کې په افغانستان کې خو ډیر زیات ستونزې دي. دلته اسلام نه انساني حقوق معلوم ته بيخي نه پټولنه کې څوک ورته ورکی او نه په دولت کې پټولنه کې دا اکثرو بدرنګ فکر کې هغه ستونزې مشکلات چې به معلوم دي ته ګوره تک دی او اقتصادي مشکلات دي تعلیم ستونزه ده.
دا په داسې حال کې ده چې د سر صلیب نړیوالې کمیټې ICRC د سه‌شنبه په ورځ د دسمبر په 1 د یو راپور په خبرولو سره ویلي چې په تیر 2023 کال کې په ټول افغانستان کې د ماینونو او ناچاو د توکو په چاودنه کې 455 ملکی افغانان نو تمرکزوب لا وختیدا. د کمیټي ویلي دا مرکزوب له د ماینونو او ناچاودیدونکو توکو په 204 د سپېخو کې رامست سوي ده. د سر صلیب نړیوالې کمیټې که څه هم نه دی ویلي چې په دې شمیر کې څومره کسان وزل سوي او څومره ټپیان دي، خو زیاته کړې ده چې د قربانیانو له ډلې 395 وازي ماشومان دي. خو د دغه کمیټې په خبره دوی په تیر یو کال کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د چاودیدونکو توکو د خطرونو په اړه 240,000 افغانانو ته چې ډیری ماشومان دي د عامه پوهاوي پروګرامونه وړاندې کړي دي. ICRC په افغانستان کې د ښځو، ماشومانو او معلولینو په ګډون د زیانګالو ډلو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې او له نړیوالې ټولنې اړمنو خلکو ته د اوږدمهاله مرستو پر رسولو ټینګار کړی دی. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ماین پاکۍ د یو شمېر مؤسسو مسؤلین وایي سره له دې چې په دې برخه کې لا زیات کار ته اړتیا ده، خو د بودجې له کمښت سره مخ دي. METC چې په افغانستان کې د ماین پاکۍ د ټولو کورنیو او نړیوالو مؤسسو څارونکې او همغږي کوونکې دارا ده، یو مسؤل محمد یوسف یوسفی ازادي راډیو ته وویل
فعلا کمبود بودجې
زیات متاسفانه کې دوناره اکثر هم کومکې خدا کې قسم کې دا وخت دوران سابق بود کومکې خدا کام کردیم.
اوس محل د بودیجې له کمښت سره ډېر مخ یو، ځکه دوناران یا نیملاتړي د تیر وختونو په شان مرسته نه کوي. که چېرې دوناران مرسته وکړي موږ به له ماینونو ډکې هغه ساحې چې لومړیتوبونو کې مو دي پاکې کړو، تر څو وکولی شو لږ تر لږه دا ملکي مرګ ژوبلې راکمې کړو. خو که دې موسسو ته بودیجه ورنه کړل شي کېدای شي دا تلفات تر ډېرو کلونو دوام وکړي.
د ښاغلي یوسفي په خبره دا مهال په ټول افغانستان کې ټولې نهه د ماین پاکۍ موسسې فعال دي چې درې بهرنۍ او شپږ نورې کورنۍ موسسې دي. د ده په خبره دا موسسې 2500 کارکوونکي لري. د یادونې ده چې د ځمکنیو ماینونو د بندیز نړیوال پروګرام یا ICBL د تیرې نومبر میاشتې په شلمه په خپل یو راپور کې افغانستان له میانمار او سوریې وروسته دریم هیواد یاد کړی چې تیر 2023 کال کې د ماینونو له امله خلکو ته ډېره مرګ ژوبله اوښتې وه. دغې نړیوالې ادارې ویلي چې په تیر 2023 کال کې ځمکنیو ماینونو په افغانستان کې 650 کسان وژلي او ټپیان کړي دي. د یادونې ده چې افغانستان له لسیزو راهیسې په دوامداره توګه له جګړو ځپلو هیوادونو دی چې هم د جګړو د چاودیدونکو توکو پاتېشونو او هم له وړاندې ښخ شوي ماینونه یې وخت په وخت وګړو ته مرګ ژوبلې اړوي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 420 1501.
په افغانستان کې لور زده کړو فارغ شوي یو شمېر ځوانان وایي له فارغت وروسته له بیکارۍ او له ستونزو سره مخ دي. دا چې دوی څه ستونزې لري په دغه راپور کې اورو.
مادر شرایط اقتصادي خیلی بده.
د پروان ولایت اوسیدونکو کې میلاد وایي نږدې یو کال کېږي چې د ژورنالیزم له پونځي فارغ شوي، خو تر اوسه نه دي توانېدلی چې د خپلې رښتې مطابق دنده ومومي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی او که کار ورته پیدا نشي اړ دی چې د کار د موندلو په لټه ګاونډي هیوادونو ته ولاړ شي.
روز بر روز هوا در حال سرد شدن است.
هوا سړه شوې ده خو موږ د کور د ګرمولو لپاره آن لرګي نه لرو. اقتصادي حالت مو کمزور دی، د ژوند شرایط ډېر سخت دي. په تیره بیا د ځوانانو لپاره چې بیکاره دي، که حالت همداسې دوام وکړي او موږ د خپلې رښتې مطابق یا له رښتې خلاف دنده پیدا نه کړو، آن اړکیږو چې د ناقانوني لارو نه په ګټې اخیستنې بهر ته ولاړ شو. که دا سفر زموږ د سر په بدل هم تمامېږي، خو موږ مجبور یو، ځکه باید د کورنۍ لپاره
با جان
خط بازی بکنیم. اوسیدونکو شفیق چلی او خصوصی پوهنتون څخه د اداري او ډیپلوماسي په برخه کې فارغ شوی وای، لدی عمل مایوسه دي چې دنده نشي پیدا کولای.
او دا ډیر سخت ساده مې چې کله سره خپل مسله کې دنده لاسته را نه وړي، ځکه د تحصیلی دوره ډیره سخته دوره مې د یو محصل د لپاره غربت فقر زګل ته قلم ته ضرورت وی، کله به قلم او کله به نو کتابچه همداسې کتابونه، او بل اخره بیا بی فایده شي. سلور کله تحصیل او بی فایده شي سړی ډیر زیات مایوسه کیږي. کله کله خو زړه غواړي چې د خپل اسناد استوس وځو.
دغه ځوانان د طالبانو له حکومت او نړیوالو بنسټونو غواړي چې دوی ته کاري زمینی برابر کړي. د اقتصادي چارو کارپوهان ټینګار کوي چې حکومت باید د خصوصي سکتور په مرسته لوستو ځوانانو ته د کار زمینه برابر کړي. لډلې عبدالنصیر رښتیا ازادي راډیو ته وویل
نو حکومت مسئولیت لري چې ځوانانو لپاره کار پیدا کړي، ځکه چې ځوانان راتلونکي نسلونه دي او دوی وطن او هیواد دوی پورې اړه لري. نو که چېرته دوی دننه په افغانستان کې کار ورته پیدا نشي، نو خامخا د کادرونو زموږ دي. هم حکومت وظیفه لري، هم ملت وظیفه لري. نو په څنګه حکومتونه تلاش کوي چې سکتور خصوصي حمایت کړي، تر څو چې سکتور خصوصي دوی ته زمینه د کار او اشتغال مهیا کړي.
په افغانستان کې له لوړو زده کړو فارغ یو شمېر کسان ادعا کوي چې طالبان حکومت په ادارو کې استخدام د اړیکو پر بنسټ ترسره کیږي او د لوړو زده کړو لرونکو کسان چې په شرایطو هم برابر وي له پامه غورځول کیږي. خو د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرای اداري مرستیال عبدالسلام حنفي تیر اونۍ د د کابل په هنتون د درو وزره محصلینو د فراغت په وغونډه کې ویل چې پر افغانستان د طالبانو تربیازلې واکمنې وروسته د دوی حکومت درې سل وزره د لوړو زکړو لرونکو کسان د آزاد رقابت لاري په دندو ګمارلي. د طالبانو د حکومت د لوړو زکړو وزارت د معلوماتو پر بنسټ نوموړي ټینګار کړی چې دوی تل هڅه کوي چې د لوړو زکړو لرونکو کسانو ته کاري زمینې برابرې کړي، خو ظاهرا لیدل کېږي چې په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې بیکاري زیاته شوې او زیات شمیر مسلکي او اکاډمیک کدرونه د بیلابیلو لاملونو په ځانګړي ډول بیکاري